یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان د ولسمشرۍ مڼې څرګندونې واورئ چې وایي له طالبانو سره د سولې مرکچې پلاوی وار له مخه ټاکل سوی او د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. په دې یو ساعت خبرونه کې به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه د مخه سالم محمد صالح تر دې مالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په هرات کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي. ملګري ملتونه وایي چې له اګست څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ټاکل سوې د امریکا ولسمشره د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته د نومول کیدونکي شخص نوم اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې ده چې د ولسی جرګې لپاره د کابل د نوماندانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د کابل د رایو د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړی. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کمیسیونونو پرون ګډه غونډه وکړه.
موږ مسؤلیت د ټاکنې شکایتو کمیسیون مسؤلیت دغه دی چې پاک او ناپاک رای سره جدا کړو او حق اقدار ته وسپارو. نو همدغه پروسه به انشاءالله دوام مومي. هر ډول اسناد او شواهد چې د شکایت کمیسیون ضرورت ولري یا د ټاکنې خپلواک کمیسیون له دوی سره شریکوي.
بلخو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویلي ک د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې مهم معلومات او اسناد ژر وسپاري. دوی به د کابل درایو د باطلولو پر فیصله سره غور وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. تاس خبری اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله ویلي چې خلیلزاد او د روسي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګلوف او د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع خبري وکړي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه یوازې سولې حل لري او ډیپلوماتیک حل هم د روسي او هم د سیمې په ګټه دی. مسکو ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل سوی چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په هڅو کې ترکمنستان، قطر، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم ولاړ سي. د هرات ولایت چارواکي وایي په ګذره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د ولي ویان جلني فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای سوي و چې د ملکیانو پر سراچه ډوله موټر چاودلی دی. د ولي ویان وایي وژل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د 20 او 24 کلونو ترمنځ دي. د دولت کومو مخالفې ډلې د دې پېښې په اړه تبصره نه ده کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر ویلي چې د روان کال له اګست میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو این ایچ سی آر پرون په یمن کې د جګړې له ښکېل خوا وغوښتنه وکړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د دې ادارې په خبره له یمن څخه رارسېدلې معلومات ښیي چې د دریو میاشتو په موده کې هره اونۍ په متوسط ډول 123 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تبدسل کې د چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي اغیانو او د یمن د حکومت استازو چې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلافي ملاتړ کوي پرون د دویم ورځې لپاره په سویډن کې سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه مذاکرې د یمن د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو په هدف پیل سوي دي. د یمن په جګړه کې لږ تر لږه 16000 ملکیان وژل سوي دي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته د نومول کیدونکي شخص نوم واخلي. تر ډیره په پام کې د ولسمشر ټرمپ خپل دغه انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړي. ځینو سرچینو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پرونی ویلي ټرمپ شاید د څوکۍ لپاره د جنرال مارک میلی نوم واخلي. شغلی میلی په تیرو دریو کلونو کې د پاوز د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. که چیرې رښتیا هم مارک میلی د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته ونومول سي، دی به د سمندري ځواکونو د جنرال جوزف دانفورد ځای ونیسي. اټکل کېږي چې دانفورد به د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له خپلې دندې لیرې سي. او د انسایټ په نوم د امریکایي فضایي د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا پلټونکي وسیلې د لومړي وار لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي دي. دغه وسیلې په مریخ کې د خپل فعالیت په لومړۍ اونۍ کې دغه آوازونه ثبت کړي او مځکې ته لیږدولې دي. ناسا پرون د باد دغه آډیو یا ثبت شوی غږ خپور کړ. اټکل کېږي چې په مریخ کې سیاره کې د دغو بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 1600 څخه تر 1400 کیلومترو پورې رسیږي. تحقیقونکي وایي دا لومړی وار دی چې د انسانانو غوږونه په مریخ سیاره کې ثبت شوی غږ اوري. د انسایټ په نوم د ناسا ادارې پلټونکي وسیله د نومبر پر 26 پر مریخ کېناستله. دغه وسیله 6 میاشتې مخکې یعنې د 53 میلادي کال په می میاشت کې مریخ ته توغول شوې وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل که تاسو غواړئ چې د خبرونو بیا ولولئ د ازادي رادیو په ویب سایټ کې سته، پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه په جنیوا کې د جنیوا په غونډه کې رسمن ټاکل شوی، خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کېږي. د ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی:
ما نو کومیته دارم که یه مبرد مشورتی رو تشکیل میده که یکیش کومیته مربوط به احزاب سیاسی هست. بنابراین در هر مرحله مذاکره دیدگاه اینا گرفته میشه و مذاکره را حکومت میکنه.
بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د ټاکل شوي مرکچي پلاوي په اړه انتقاد لري او وایي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې بېلابېل اړخونه په پام کې نه دي نیول شوي.
دا د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلي کړي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نه وي هغه نتیجې ته نه رسیږي.
په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم اورېدلی سئ. له ازادي راډیو سره اوسئ. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه د جنیوا په غونډه کې رسمن ټاکل شوی دی، خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کېږي. د ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به حکومت کوي، خو د مشورو لپاره مشورتي بورډ ټاکل شوی دی. د پداسل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو وایي چې د حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی دوی ته د منلو نه دی او خپله به یو پلاوی وټاکي. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان راټول کړی دی چې همداوس سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. تورمان صاحب، که تاسو د په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو ته وایئ چې د افغانستان ولسمشر مانی
تاسو یو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو هم وویل، له هغه وخت چې د افغانستان ولسمشر مانی د جنیوا په ناسته کې دغه پلاوی اعلان کړ، د پدې سره ناندري روان دي. افغان حکومت وایي دوی د سولې مرکچی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمن ټاکلې دي او یوازې یاد پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او صلاحیت لري. د افغانستان ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل خود خبرو په هر پړاو کې به له سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. خغل مرتضوی وایي
هیئت مذاکره کننده حکومت رسمن
د دوی د حکومت مرکزی پلاوی په جنیوا ناسه کې رسمن اعلان شوی دی او د حکومت د سولې د پلان سره سم موږ یو کمیټه لرو چې مشورتي بورډ جوړوي او له دې کمیټې و سیاسي ګوندونو دا چې د خبرو پار پړاو کې به د دوی نظر اخیستل کیږي او خبرې به حکومت ور سره کوي.
مذاکره کننده شخم مشخص شوه.
خاغلی مرتضوی د څرګندونې وروسته لاغې کوي چې یو شمیر سیاسي ګوندونه ویلي طالبان سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا ټاکل شوی مرکچی پلاوی دوی ته د منلو نه دی. افغان حکومت د جنیوا په ناسته کې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ یو دولس کسیز پلاوی رسمان اعلان کړ. د افغانستان د ملي شورا او مدني ټولنې یو شمېر غړو هم انتقاد کړی، ویلي چې دا پلاوی ورته د منلو نه دی او په کار ده چې په غړو یو ور بیا فکر وشي. سیاسي ګوندونه هم په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند یو بل پلاوی د ټاکل کېدو خبره بیا کوي. دغه ګوند یو غړي عبدالله قرلاق ازادۍ راډیو ته وویل چې سیاسي جریانونه هم په دې باس کوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي. نوموړي وویل دی وی ګوندونه ناچاره شول چې په دې برخه کې مشوره او پریکړه وکړي چې یو قوي او باصلاحیته پلاوی وټاکي چې طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. ښاغلی قرلک په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وی ویل چې دغه پلاوی به د حکومتي پلاوی جلا له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. فریبا جان، دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د سولې د لار په نقشه کې د ولسمشمۍ کوم چې د ولسمشمۍ ماڼۍ لخوا خبره شوې راغلي چې په یاد پلاوی کې به بدلون او زیاتوالی دا راتلل شي، یعنې دای قید کړي نه ده د هغه دولس کسان لپاره. بله
بله، زیات مننه کوم. اجمل تورمن و چې وایي د افغانستان ولسمشي مانی وایي چې د طالبانو سره د سولې مرکزی پلاوی ورلمخه په جنیوا کې ټاکل شوی دی، یعنی د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه په روسیې کې جوړ شوی و. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر وښتل سي. بل خو بیا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د ټاکل شوی مرکزی پلاوی په اړه انتقاد لري او وایي چې دغه پلاوی په ترکیب کې بیلابیل اړخونه په پام کې نه دي نیول شوی. په دې اړه سنگر امیرزاده ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید د برخې ته جدي پاملرنه وکړي. له شغل امیرزاده سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او په سر کې د همدې انتقادونو په اړه او د حکومت لخوا د سولې د مرکچي د ټاکلو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
ولسمشر غنی تقریبا د دغه حیات د اعلانولو نه مخکې یو څات د مختلف رهبری د سیاسي مشرانو سره ناسته درلود، جهادي مشرانو سره ناسته درلود، ولڅو کوري چې د مشورې نه وروسته بل شی ووت. دا یو حکومتي د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلي کوي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نه وي هغه نتیجې ته نه رسیږي. نو همدغه یو موضوع ده چې یو سو احزاب لکه
تاسیس وای چې باید پلاوی کې بدلون راشي او کنه باید په هر پړاو خبرو کې لکه ولسمشي مانی شوی د سیاسي جریانونو یا د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل.
ګوره نظر دوی د قدرت شریکان دي ک دوی په خپل ها خپل په مذاکرات کې سهم و نه خلی د سولې در پروسو کې یو ډیر لوی خند ووسی. نو په دې اساس هغه دولس کسه د حکومت مامورین دا هم د حکومت استازي باید پکې وي. ولته د ملي مسله ده، د سولې موضوع یو ډیر پیچلې موضوع ده. دلته سي د مختلف خواو یو خپل نمائندگان پکې ونو ګوري. دا هم د سولې په موضوع کې کوم پرمختګ نشو کولای. نو ځکه یا خلک به اعتماد کیږي اما مهم سری د افغانستان ته دي دوی سره باید سلام مشوره او دوی ته باید وند ورکړ شي.
یعنی فکر کوي چې وځي سیاسي جریانونه دي چې یا سیاسي ګوندونه دي چې په دغه پروسه کې باید شامل یا کنور اړخونه ته هم باید پام وشي.
ګوره دلته زمو په انځر په درې کټګورۍ دا تقسیموم. یو کټګورۍ طالبان دي سمالان د ځان په مقابل کې جګړه کوي. دوم کټګورۍ مجاهدین دي چې عملاً دوی د طالبانو په مقابل کې په خام جګړه کړې. دریم حکومت دی او څلورم نوې نسل دی. دلته د نوې نسل ادرس مطلق ورک دی. نو ما په انت د دولت کسه دولت کسي د ګروپ سره د سولې په موضوع باندې کار کوي. دا فقط د ډاکټر صاحب غنی د ټیم کسان دي او دا د ټول د افغانستان د ټول ملت نمائندګي نشي کولای طالبان مقامات کې خبرې کوي.
د سیاسي چارو کارپو سنگر امیرزاده وو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي اف د اف ام پرسل اشاره پنځه چپه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي او د غرس کولای سي زموږ خبرونه د زموږ پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او یا مو مطالب او راپورونه ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام. اوس بل فیروزه عزیزی ته د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوري.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست وایي چې سکل په دغه ولایت کې 350 ټنه شات تولید شوی دی. د دغه ریاست مشر نور الله سباون د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد ولایت کې شپږ سوه کسان د شاتو کاروبار کوي او له دې درکه د خپل کورني اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ زیات عواید هم ترلاسه کوي. دا نوموړي په خبره په دغه ولایت کې تولید شوي شات یوازې په هیواد دننه یو شمېر ستر ولایتونو لکه پکتیا، کندهار، بلخ، هرات او تر ډیره کابل ته لیکل شوی دی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هیواد په کچه د شاتو د مچۍ 300 فارمونه شته چې تر راتلونکو کلونو به دا شمېر زیات شي او ګڼو ځوانانو ته به کاري زمینه هم برابره کړي. د جمعې په ورځ په بلخ ولایت کې د څلور ولایتونو د لاسي صنایعو ګډ یو ورځنی نندارتون پرانستل شو. د یاد ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر نذیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد نندارتون د پرانستلو هدف د یو شمېر ښځو لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده. د نوموړي په خبره په یاد نندارتون کې د بلخ، سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو شپېته غرفې پرانستل شوې وې، خو د دغو سوداګرو او متشبثو ښځو ستونزې بیا د امنیت نشتون، بازار ته نه لاسرسی او تولیداتو ته د بازار نشتوالی دی. د ښاغلي قاسمی په وینا دا نندارتون به د ښځو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ګټور تمام شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 80 پوله، یو ترکی لیره 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
فیروزه عزیزی خمو اقتصادی خبرونه واوریدل. ورځ یو نړیوال موضوع ته د یمن حوثی یاغیانو د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې دروانو خبرو په لړ کې حکومت ته د هدایده مهم بندر سپارل رد کړی دی. حوثیانو دغه راز د سنا د هوایي ډګر د بیا پرانستل غوښتنه هم نه ده منلې. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د حوثی یاغیانو او یمن د حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ خبرې د پنځمې رئیس په سویډن کې پیل شوې دي. په دې رضوان مراد نور تفصیل راکوي.
د یمن د حوثی یاغیانو یو مشر د دې هیواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوی دی د یمن حکومت ته د هدایده بندر سپارل رد کړی دی. عبدالملک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته ویل حکومت ته د هدایده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هدایده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي پسلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران لملاتړ برخمن حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې دی. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له حکومت څخه ملاتړ کوي له تیرو څو میاشتو راهیسې له حوثیانو څخه د هدایده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هدایده جګړې د دې بندري خار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب پاړه چې د دوړ خو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. سعودي عربستان وای شیعه حوثی وسلوال د هدایده بندر لاره له ایران څخه وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګر هم د ملکی پروازونو پر مخ تړلې ده. ایران بیا داره دوی چې ګواکې د هیواد حوثی اغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې حوثیانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه هم د یمن د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته تر هغې وتړل شو چې حوثیانو پایتخت او د دې هیواد یو شمېر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګری ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هیواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی او دا مهال 14 میلیونه یمنیان د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي.
او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورسی
از نات بیلدینگ از نات مانومنتس اتس یو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ورسو د کابل ورځپاڼو ته چې نن زموږ همکار حمید محمد کتنه ورته کړې ده، په دغه ورځپاڼو کې تر ډېره د سولې د هڅو او دغه راز د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه مقاله او تبصرې لیکل شوي دي. دا چې څه دي حمید محمد راته وایي؟
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روانو هلو ځلو او د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې په اړه پروسه او پرمختګونو بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکل کړي دي چې امریکا پر طالبانو د خپل غوښتنو د منلو لپاره نړیوال فشارونه زیاتول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له افغانستان او پاکستان وروسته اوس مهال مسکو ته تللی دی او ظاهران هڅه کوي چې د سولې په تړاو سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. ورځپاڼه طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکلی ده چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د دوی د استازو ترمنځ په ناسته کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او همدا لامل ده چې ښاغلی خلیلزاد مسکو ته تللی سو پر طالبانو نړیوال او سیمه ییز فشارونه زیات کړي. هیواد د لوتی ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی ده چې افغان حکومت د جنیوا په کانفرنس کې خپل مذاکره کوونکي ټیم اعلان کړ او دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په خپل اراده کې جدي دي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی ولسمشر له زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې پر دې ټینګار وکړ چې د سولې لپاره ګډې هڅې د باعزت او تلپاتې سولې ته د رسېدو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. خو ورځپاڼه په خپل سر لیکنه کې د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه موجودیت ته په اشاره پر اسلام آباد د لا زیاتو فشارونو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني واکمنانو له زیاتو هلو ځلو سره سره یوازې وخت ضایع کړی او هیڅ داسې تضمین نه دی ورکړی چې تر واکمنۍ لاندې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي او یا هم د ترهګرو له ملاتړ لاس په سر شي. بلارمن ورځپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې د ځینو سرچینو په حواله چې نوم نه دی ښودل شوی لیکلی چې په پاکستان کې د خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې وې. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د خپلو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل دریم سفر د تیرې سې شنبې په ورځ پیل کړ او لومړی اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې له پاکستاني چارواکو سربیره له طالب استازو سره هم ولیدل چې د قطر له دفتره له خپلو مشرانو سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللی وو. د کابل پاتې ورځپاڼو د کابل ولایت د باطل شو رایو د بیا شمیرنې په اړه په نوو پرمختګونو بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼه لیکلی ده چې د افغان ولسمشر د دویم مرسل سرو دانش په مشرۍ په یوه ګډه غونډه کې د انتخاباتو دواړو کمیسونو پرېکړه وکړه چې د کابل ولایت ټولې رایې به نه باطلېږي. حال دا چې تر دې یوه ورځ مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پراخو درغلیو فساد او د انتخاباتو د کمیسون د بې کفایتۍ په دلیل د کابل ولایت ټولې رایې باطل اعلان کړې او د څو نورو ولایتونو د رایو د باطلولو ګواښ هم وکړ. ویسا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه د خلکو پر رایو ملنډې بللې او لیکلې دي چې اوس چې دا کمیسون ارکړی شوی چې له خپلې پریکړې ورواوړي بیا هم د خلکو پاکې رایې قرباني کیږي. ورځپاڼه د خپلې تبصرې په پای کې د انتخاباتي پروسې د دغه بدنامۍ پړه په ارګ او اجرایه ریاست اچولی چې د خپلو کسانو د ځای پر ځای کولو له لارې دا ملي پروسه له داسې بدنامۍ سره مخ کړې چې جبرانول به ګران وي. ملیارمن ورځپاڼه بیا د انتخاباتي کمیسونو ترمنځ رامنځته شوی اختلاف د یو نوي بحران زیږنده بللی او لیکلی دی چې دا دواړه کمیسونونه د دې پر ځای چې د رامنځته شوې ستونزې حل ته لار ولټوي یو بل په سرغړونه تورنوي. انیس دلوتی ورځپاڼه هم د کابل ولایت د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د پریکړې په اړه بحث کړی خو د انتخاباتو د کمیسون د ویان په حواله لیکلی دی چې د رایو باطلول د دوی دنده ده نه د نورو ادارو.
اوس په پکتیکا ولایت ورسو د دغه ولایت په اورګون ولسوالۍ کې له لسګونو کورنیو بې ځای سو کورنیو سره خوراکي مرستې سوي دي. د پکتیکا ولایت ځایي چارواکي وایي چې دغه مرستې پرون په مستحقو کورنیو باندې وویشل سوې. د همدې موضوع جزئیات حبیب رحمان تاثیر راکوي.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لورې له هغو بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه چې له ګیان ګومل او پیرکوټي سیمو څخه د جګړو او نامنیو له امله اورګون ولسوالۍ ته راکډ سوي دي. د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه اورګونی د مرستې د ورکړې پر مهال وویل دا هغه 201 کم دېرش کورنۍ دي چې اوس مهال په اورګون کې میشتې سوي خو د کورونو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د هر کورنۍ لپاره څلور بوجۍ وړو درې بوشکې غوړي دوه منه دال او مالګ ورکړل سول. دا هغه مواد دي چې له ولایتي ادارې سره د ډبلیو ای پی یا نړیوال خوراکي پروګرام لخوا ورکړل سوي دي.
داخلي بزای شوی ماجرینو لکه د پیر کوتی ګومال یا نچ کوم کډوال رغلی ورګون ته د ډبلیو پی مالی مرسته باندې 290 په مینون ته غذایی مواد توزیع شو چې هر بسته معدل دی 2000 افغانۍ قیمت درلودل. کوشش کوو چې د خپل اړمنو ماجرینو او په بازار خلکو ته کومکونه جذب کړو او دوی ته پاینده پوک ورکړو.
شاغلی ورګونی د نړیوال خوراکي پروګرام له مسولینو مننه وکړه او له نورو مؤسساتو یې وغوښتل چې په پکتیکا کې له بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستان اوس په هم د ساينس ټکر ته ورسو او دا به واورو چې یو هوایی شرکت دی، البته د الوتکو د تولید شرکت دی، چې غواړي یو داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د هلیکوپټرو او ډرون ترمنځ وي. دا چې د دې جزئیات څه وي اسمت سروان براته وایي.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هلیکوپټر، هوایی بیړۍ او ډرون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یو هوایی وسیله اختراع کړه چې د هوایی بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپټر او ډرون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به $4 میلیارد ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورتي وسیله یا پلیم کې بدلون راوړی او د دې نوې ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هلیکوپټر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستوربیړۍ په شان لمځ کې لوړېدلی شي. پلیم په همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلیم سرعت په یو ساعت کې 3 مایل دی او 1300 مایل پرله پسې سفر کولی شي. پلیم 125 متره لوړی شي. دا وسیله همدارس په عمودي ډول لمځکي پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت هلیکوپټرونو په پرتله ډیر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولی دي، ورته وایي چې آیات درته راځي. یوه انځای پات د نورو ټولو کارونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې آیات نن راځي، سبا راځي، نن راځي، سبا راځي، په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کیږي چې دا پیغام نشر کوي. وسلام.
زده کنه کیسه تا خبر کوم. ماشینه مو چلور میاشې چلره مې میاشې روان ده. درې پرځ به دادی لسم تاریخ دې معلومات نه ستکور په کریا دي څنګه وکم مجبور یې. داغه کسبه اشرف غنی زمزږه غوري کې نور قټ ما مری نه وري. وسلام. داغه دې ورسی ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم. زه د بادغس ولایت د مرغاب ولسوالۍ څخه راځم. د جمال الدین زوی موږ خواهش دغه دی چې دغه ماجر څه چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د فارغولي به سره پرمخ به نه وي سوي. دا هر څه خراب شي دي ټوله د دغه باران برای ته راوسه پورې بل باران موسو ته راوسه پورې د دو سوزي هېڅ خوا به نه رسې. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي او بیا خواهش دا چې دا خلک ډوډۍ وشي نه لري. دا ټوله ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم چې زه خو په سترګو وینم چې دا خلک د دې سره سره مخامخ شوی دي. دا خلک چې څوک 15 خېمې ورکي تسل خېمې وي 15 بشي کې ورکي نشته نه رسېږي نه کېږي. دا خلک دا خلک ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکې ساز په نامه وو، رزیشن په نامه وو، د دغه منطقو په نامه باندې دا ټول خلک د ټول ماجر شي دي. یو زر ماجر نه دي، سر ماجر نه دي، دا لس زر ماجر دي. که دا زر خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بیخي ډېر نه دي دې سمه چې نشه کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو دیو شمیر امو افغانانو پیغامونه مواردل چې ازادي رادیو ته راستولې و او پکښې د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې وې. یو یادونه کوم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ تل دا ویلې دي چې تاسو کولی سئ د خپل سیمو البته ټولنیزې ستونزې د ازادي رادیو سره شریکې د زموږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې لکه ازادي اوریدونکو د خوا تاسو ته بیرته خبري شو. موږ د اړوندو چارواکو سره شریکو. دوستانو په دې سره رسیدو د کابل په وخت 12:30 ته اجمل ان په استودیو کې د بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
دا هرات ولایت چارواکی وی په گزاره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم واخلي. دا ډېره په پام کې ده چې ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت وایانده هیدر نورت په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازی وټاکله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بلخوا خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بې شعوره او ټمبل شخص بلل دی. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یونیسیار وایي د روان کال اګست میاشتې تر اکتوبر میاشت پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
مننه کوم اجمل اند. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم وګورئ، پاتمو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو، د زهرو کاروان پروګرام دی چې عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اردوونکو زمونږ سلامونه او نیکی هیله ومني. زه یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دیونه خبرونه وړاندې کوم. په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ادعا کوي چې ملا منان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس درلود او وژل کېدلې هم له مخدره موادو سره په مبارزه کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نیمروز امنیه قمندانې مدواتي دفتر ازادي رادیو ته لیږلې راغلي چې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز پورې اړوند په مالدا او ملکي سیمو کې 1.5 کیلوګرامه هیروئین، 1 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 15 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په دې عملیاتو کې یو تن د دې موادو د ساتلو په تور هم نیول شوی دی. د کندهار د هوایی ډګر پولیسو بهر ته د نشي موادو د قاچاق په تور شپږ کسان ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کندهار ولایت د سرحدي پولیسو قمندانۍ رسنۍ ته لیږلې راغلي چې شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې 3 کیلوګرامه هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایی ډګر له لارې بهر ته قاچاق کړي. نیول شوي شپږ کسان له نشي موادو سره یو ځای د کندهار ولایت امنیه قمندانۍ ته وسپارل شول. په زابل ولایت کې د نشي موادو یو شمیر پرچون خرڅونکي نیول شوي دي. د زابل ولایت امنیه قمندان محمد مصطفی مایار ازادۍ رډیو ته وویل د زابل پولیسو د دې ولایت په مرکز قلات ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو څو تنه پرچون خرڅونکي له څه اندازې نشي موادو سره یو ځای نیولې دي.
د مخدره توکو د مدیریت پرسنل وشوي کولای چې د مخدره توکو قاچاقبران او ورسره هم صحیح مواد ونیسي چې شاوخوا 12 کیلوګرامه مخدره توکو په دوو جلا جلا عملیاتو ترلاسه کړل. او په دوهمه مرحله کې هغه کسان چې په مخدره توکو موساد دي هم د بازار د شاوخوا د اطرافو سره جمعولي شول او صحیح مراکز ته به معرفي شي.
د یادونه وړ ده چې تیرونی ازادۍ رادیو د زابل له والي سره په یو ځانګړي مرکه کې د نشي موادو د پرچون خرڅونکو په اړه د کلات خار د اوسیدونکو اندېښنې شریکې کړي او هغه هم ژمنه کړې و چې په وړاندې به اقدام کوي. په خوست ولایت کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشي مواد او 2 لیټر الکولي مشروبات ونیول شول. د خوست ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر وحید الله تنیر رسنۍ ته وویل په لومړی پیخه کې دوا بیا بوتل الکولی مشروبات د ولایت په مرکز کې د یوې ریکشي څخه ترلاسه شول، او په دوهمه قضیه کې پولیسو د نادر شاکور په سیمه کې 4.3 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د یادونې وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي. د حمید کرزی د هوایي ډګر پولیسو دوه تنه بهر ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول. د حمید کرزی د هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ارشاد نوري ازادۍ رادیو ته وویل دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 415 او 1526 ګرامه هیروین په جلا جلا توګه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. په تیرو دوو اونیو کې دا څلورم ځل دی چې د حمید کرزی په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو 2 کیلوګرامه نشهیي او کیمیاوي مواد نیولی دي. د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ له نشهیي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د تخار ولایت پولیسو د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د اسټیک انهایډرایټ په نوم 1 لیټره تیزاب ونیول چې د نشهیي موادو په جوړولو کې کارېدل، او په دوهمه پیښه کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال 15 کیلوګرامه هیروین نیولی دي. د یادونې وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو، مسکا او هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مو استاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت وایي د ملا عبدالمنان مړینه به په هلمند کې د نشئی موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزناکه ثابت شي.
څو مازونه ټول د دغه خواڅخه دوی حمایت کېدل او مالی لګښت د دغه خاور کول کېدی.
د دې مطالب ترڅنګ دا هم اوري چې د کابل ښار لبی لابلو سیمه څخه لسګونه متادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. اوري چې په پکتیا کې د متادینو شمیر ورستر بلې ډیریږي. په دې اړه مو د پکتیا د شلبستری زروختون له مسول سره مرکه کړي.
دلته خو یو په فراخه ډول د نشي موادو موجودیت ته د غټول ستونزې د سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی عبدالحق وایي د نشو له امله اوس په ټولنه کې دومره بې اعتبار شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري.
دا اوس مې خپل وخت زړه غواړي چې خپل پښو ته زنځیر واچول وای، ځان بندې کړی وای.
او د خبرونې په پای کې هم ډرامه لرو.
قومندان صاحب، خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
درنو اردوونکو، د معرفي ورسته د خبرونه لومړی مطلب تر راګرځو. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په جنوب کې د هلمند لپاره د طالبانو د والی مولا عبدالمنان مړینه په دې ولایت کې د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزمنه بولی. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي مولا عبدالمنان د هیواد په جنوب کې د طالبانو د نظامی فعالیتونو د همغږۍ ترڅنګ د طالبانو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو ډلو رهبری هم کوله. په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي د هیواد په جنوبي او غربي ولایتونو کې د طالبانو جنگي لګښتونه د نشئی موادو له اوایدو څخه ترلاسه کیدل چې مدیریت یې مولا عبدالمنان کاوه. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنکی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی او نظامی مسؤول مولا عبدالرحیم چې په مولا عبدالمنان مشهور و، د تیرې شنبې په ورځ له دوو کسانو سره یو ځای د بی پلوټه الوتکې په هوایي برید کې ووژل سو. افغان دفاع وزارت وایي مولا عبدالمنان د طالبانو د نظامی فعالیت د همغږۍ ترڅنګ د کوکنارو د عوایدو راټولولو او په هلمند ولایت کې د تریاکو د قاچاقو رهبری کوله. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د مولا عبدالمنان مړینه د دې ترڅنګ چې د طالبانو نظامی ځواک کمزوري کوي، د دې ډلې مالی سرچینې هم ټکنۍ کوي.
د نشئی قاچاقبر هم وو او د هلمند د فراه او نیمروز د دې په نامې کې او کندهار دوی ناس ولرلو او دا د طالبانو یو غټ نظامی مسؤول وو.
افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو د 2018 میلادي کال د نومبر میاشتې څخه راپدی خو په 2 ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه کړي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د مطبوعاتي دفتر په خبره تر دې دمه 145 کارخانې ویجاړې کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یاسیګار ورستی چېړنې ښیي چې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه په مجموع کې د 1500 میلیون ډالر په ارزښت نشئی مواد لمنځه وړي او طالبانو ته 200 میلیون ډالر زیان اړولی دی. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشن غړي او د هلمند استازي هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل ملاودالمنان له نشئی موادو څخه ترلاسه شوي عواید د هلمند په ګډون د هیواد په لویدیځ کې پر رواني جګړې لګول.
د دوی په لاس کې کم برامتی و یاران و نور و ساینه تا چه کوکنار رو لکیدل اغا دوی کمیتا ورطا درلود دا اغا دا خواست پیسی ورطا خطا کدلی بیا یو زای تلی دا اغا طرف تخب بیا دا تو راست ول کدلی دا جنگی طول و دلو تور تختیم ولی یعنی پرا ولایات دا نیمروز ولایات دا زابل و روزگان و کندهار و زاد شماغ غور و اغا ولایتون سو مازون چول دا خواست دوی ایمای کدل او مالی لگشت دا خواور کول کدی.
ملاودالمنان په دې وروستیو کې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د یو نظامي مرکز د روزنې چارې پر مخ وړي چې په یوه هوایي برید کې ووژل سو. ښاغلی الکوزی وایي د ملاودالمنان مړینه به د طالبانو جنګي روحیه کمزوري او مالي سرچینه به یې له ستر ګواښ سره مخ کړي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 100.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونې په دې برخه کې اوري چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شوي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په نشو د اخته کسانو راټولولو په دې پروګرام کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین د درملنې لپاره راټول شوي. راټول شوي معتادین وایي چې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې له دریو میاشتو درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د معتادینو راټولولو پروګرام چې د روان شمسی کال په لومړیو کې پیل شوی و، د تیرې دوشنبې په ورځ د کابل ښار له پولیسو څخه دارلمان، میرویس میدان او د همزنګ سیمو څخه په لسګونو معتادین راټول او د درملنې لپاره یې د ابن سینا ضرب سریز روغتون ته انتقال کړل. په راټول شوي معتادینو کې داسې کسان هم ول چې له څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شوي ول. له دوی څخه یو هم محمد دی چې له کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي نشه نشي پرېښودلی.
زه یوه اونۍ مخکې د فینکس له مرکز څخه خارج شوم، خو د اوسېدلو ځای نه لرم او بېکاره یم، ځکه مې بیرته نشه پیل کړه. د معتادینو دا ډول راټولول ګټه نه لري. دوی موږ هلته 45 ورځې بندیان کوي چې له روغتون څخه له وتلو وروسته بیرته دې پله ته راځو.
خو د انور په نوم یو بل معتاد بیا د معتادینو په راټولولو خوښ دی. دی غواړي چې نشه پرېږدي.
زه په دې سیمه کې کار کوم. عمر مې په موټر چلولو او کلینری کې تیر شو. څوک چې یو ځل معتاد شي، تر څو چې خپله یې د پرېښودلو اراده ونه لري، که یې په څا کې په زنځیرونو وتړئ چې راخوشي شي، بیرته خپله نشه کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې د چارواکو په خبره دا ځل 400 معتادین راټول کړي چې د معتادینو د درملنې په ضربستریز مرکز کې به بستري شي. د ابن سینا د ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري وایي د معتادینو درملنه درې پړاوونه لري.
زموږ په شفاخانه کې درې میاشتې لپاره تداوی کو، اوس 45 ورځې موږ تداوی کو. اول هغه مریضان چې ډیټاکس مریضان دي، زموږ د متخصصین تر نظر لاندې دوی تداوی کیږي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي بیا په نشو د بیا اخته کېدلو علت نیمګړې درملنه نه، بلکې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی او له درملنې وروسته د اغیزمنو پروګرامونو نشتوالی بولي. دی وایي
پالیسی د کاش تقاضا چې تجدید نظر به شوی دی، هغه په آخري ډرافت کې ده ان شاء الله. کله چې پالیسی فائنل شي، هغه پالیسی به تطبیق ته ځي ان شاء الله. او د دغه دری لفظ د جلوګری لپاره هم په هغه کې ډیر مهم نقاط ته اشاره شوی چې دغه په عملی کولو سره به ان شاء الله دری لفظ کچه هم مونږ راځي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې هر کال د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د 3000 معتادینو درملنه کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
پکتیا د افغانستان له ولایتونو څخه ده چې د معتادینو شمیر یې ورځ تر بلې ډیریږي او د علاج لپاره یوازې یو شل بستریز روغتون جوړ شوی دی. دا چې په دې روغتون کې د ښځینه معتادینو درملنه هم کیږي کنه او د درملنې لارې چارې څومره ګټورې دي، په دې اړه زموږ همکار اصیل زازی د دې روغتون له مسؤل ډاکټر محمد عارف عارف سره مرکه کړي او په پیل کې د دې روغتون د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی. د دې مرکه اوریدو ته مو رابولم.
دې لپاره موږ دوه قسمه خدمات لرو. یو هغه مریضان دي چې دلته موږ ته راځي په خپله خوښه باندې ځان بستر کوي، نو هغه موږ 15 ورځې په روغتون کې تداوي کوو. او بل هغه مریضان دي چې هغه نه غواړي چې په روغتون کې بستر شي، هغه بیا موږ په کور کې تداوي کوو.
دغه روغتون هم د زون په کچه فعالیت کوي کنه صرف د پکتیا ولایت؟
دا خو خاص د پکتیا د خلکو لپاره مریضانو لپاره جوړ شوی دی. که چېرته موږ د پکتیا خلک د پکتیا مریضان ونه لرو، بستر خالي وي، بیا موږ د لوګر او د غزنی یا کوم بل ولایت کوم مریض شي هغه ته هم بیا موږ درملنه ورکوو.
دلته په معتادینو کې تاسو ته چې تر اوسه پورې مراجعه شوې ده، په څه تعداد کې د ښځینه او معتادین شته؟
ښځینه مریضان یا معتادین په پکتیا کې ډیر کم وجود لري، نو هغه لپاره تر اوسه پورې ځانګړي خدمات نشته چې موږ ښځینه مریضان تداوي کړو. خو غوښتنه مو کړې ده تر څو موږ ته یوه داسې څانګه راکړي یا بله شفخانه جوړه شي تر څو چې د ښځینه مریضان لپاره هم د تداوي خدمات صورت ونیسي.
عارف صاحب، تاسو ویلي چې دوه ډوله تداوي لري د معتادینو لپاره، چې یو په خپله په روغتون کې کیږي بله هم بیسته کنه. د ښځینه معتادینو لپاره د هغه بخش نه تاسو کار نه اخلي چې مثلا هغوی په خپل کور کې تداوي شي؟
د نشه یي موادو درملنه چې ده دا ډیره ستونزمنه پیچلې درملنه ده، هغه ډیر لوی ارزیابۍ ته ضرورت دی. نو هغه د فکتیا کلتور چې ده دې ته ذهنونه آماده نه دي چې تر څو چې هغه مردانه تجزه ورکړي داسې کم به پیدا شي کم موږ تداوي کړي هم دي. خو ولې ښه خبره دا ده چې ښځینه کارکوونکي وي هغه درملنه وکړي، نو هغه نتیجه به خوي او ورسره مالی ډاکټر ورسره موجود وي.
ډیر لامل د دوی د اعتیاد چې شه ده مثلا هغه چې د تاسو د تداوي لاندې دي؟
دلته خو یو په فراخه ډول د نشه یي موادو موجودیت ته او بل هغه محیطي فکتورونه چې هغه تعلیم دی، پوهه ده، د کار زمینه ده ځوانانو ته، یا ماشومان مکتبونو نه محروم دي، ډول ډول ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، اجتماعي ستونزې دي، دغه ټولې ستونزې دې سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د تاسو د مریضانو په جمله کې ډېرې برخه د ټولنې کوم وګړي تشکیلوي؟
هغه فامیلونه چې هغه د پوهې لوړه کچه لري هغو کې د احتیاط کچه ټیټه ده. خو ولې احتیاط یو داسې مرض دی چې په دې کې نه یوازې چې مطلب محیطي فکتورونه لري، دی کې جینیټکس هم رول لري چې 50% د دې مرض هغه جینیټکس ارثیت تشکیلوي.
پکتیا کې ډېری کورنۍ د دوی د کورنۍ یو غړی دی ولوک سل په سلو کې معتاد وي پټې ساتي. دلته تاسو د مراجعه کولو کې د دوی دغه پوهه اوس کوم حد ته رسیدلې ده؟
موږ صحوي ټیم لرو، هغه بیا د اما گاهې پروګرامونه لري فامیلی رو ته او ټولنې ته او خلکو ته ملای مامانو ته دغه ورپیژني چې دغه یو مرض دی، یوه اجتماعي ستونزه ده چې دغه بیل بیل علتونه لري او په دې کې دا د خلکو ګونه نه ده چې دوی متد شوي دي، ولې دې بعضې سببونه موجود دي چې دی متاد شو. نو اوس پکتیا خلک په دې باندې پوه شوي دي چې دا یو مرض دی، څنګه تداوي کړو، او دوی اوس دا مرض پټوي نه او مریضان موږ ته خپله فامیل دلته راولي.
داسې بیلګې شته چې یو څوک د معتاد و دلته راغلی وي، تاسو تداوي کړی وي، صحت یې ترلاسه کړی وي، کاروبار کوي، خپل ژوند ته ادامه ورکړی وي؟
داسې موږ په لسګونو مریضان لرو چې هغه دلته راغلي دي، درملنه شوې ده، تداوي شوي دي، او اوس نورمال وګړي په شان ته خپل ژوند ته ادامه ورکوي، هغه کاروبار کوي او وظیفه سرته رسوي او حلال رزق پیدا کوي.
داسې بیلګې هم شته چې یو وارې تاسو درملنه یې کړې وي، هغه روغ شوی وي، خو څه موده وروسته بیرته بیا تاسو ته یا راوستل شوی وي یا په خپله راغلی وي چې بیا درملنه یې وشي.
او داسې بیلګې خو زیاتې دي. د احتیاط درملنه هر اړخیزه ده. فامیل باید همکاري ورسره وکړي، اجتماع باید همکاري ورسره وکړي، دوی ته باید وظیفه پیدا شي، دوی په هر لحاظ باید سپورټ شي. بعضې فامیلونو کې په بعضو منطقو کې د رغیدنې ظرفیت کمزورې وي، هغه فامیل له خوا نه توجه یا اقتصادي مشکل، هغه مریضان بیرته بیا ډېر زر په نشه یي موادو باندې اخته کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته غوږ یاستئ له ازادۍ راډیو څخه خپریږي. ازادي راډیو د اف ایم په 100.15 او منځنۍ څپو 2.96 په ټول افغانستان کې په رڼا او شفافه توګه اوریدل کېدی شي. د خپرونې په دې برخه کې اروزګان ته ورګرځو. دغه ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق وایي دی له نااهله خلکو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. اوس په ټولنه کې دومره بې اعتباره شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري. له همدې امله اوس له ژونده تنګ شوی دی. دا چې دی ولې له ژونده تنګ شوی دی، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
نن مې عبد الحق دی کوټوالو د کری وسیدو. اول خو اسکارو بالا په دولت کې ولاړو، نسوار مکول بالا خو خامخا به کاری درنډو واسر به خواته ولاړو بالا بندرونه بو. دوی ته مونږ کتل مش چول دا بند څنګه میله یا غو یو دود و دغه و دود ساغه چې مش پساس بالا خو متل کری و شی دود و سل دود کاش خپل دی و دود سه سره مخته کیر دی نه چې په ول ورځ بس د په خوانې مې الله نه دی وس عمل او د عملي وخت پر کړی تون عملي ته خو څوک کښنه لا په زغسترګ نه ګوري نه دونی قدر لري څنګه زلم په سترګ نه ورته ګوري عملي نه زی شکر دا ګړې خو لا موږ وسته کړای او که په دې کې سبخته او کاله بل کاله برن ته ته مل میږي دا غالب نه دا وس مخپل وخت واخ زړه غواړي خپل پښو د زنجیر واچول وي ځان بندي کړی وي نغه څنګه تر ته خرڅینه بره خوند د شیطانی کسب دی که اوس دانه نمبر جراوت چیر په ودا نفسو نه دونی روپیه سه چې وسره ورځ مې یو ورځ راځي چې و میشت څنګه تو ویو یو سلید و پیدا کو هغه ورور راټو کو ویو نو که اوس دانه مثال جراوت خو نه نفسو نه یلمن هر سړی خپل یو کشر او ګرځید دوه سره اول ما ورته ویل چې مر سره مخ شین مخ شین نو ستل چې دا غي مو وستاره کم و چې وسه په خوې بد هغه وست د ولاس می دا غشتنه ده چې شپخانه جوړه کی مثال د کار د خلګ ورک شل ملنګیر کی و ورځ باندې کی بل ورځ لک مسلی قرارګه ورکه ک بالا بخیر خیره
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو د ورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ یو معتاد عبدالحق څرګندونې ته غوږواس. د زهرو کاروان پورسته برخه کې یو ډرامه لرو. په ډرامه کې اوري چې د بشیر د کور زنګ پر لپسې محل کېږي. بشیر په ورخته یې له کوره راوځي، ګوري چې د پولیسو موټر یې د کور مخ ته ولاړ دی. بشیر د پولیسو په لیدو سخت ورخته کېږي او د دوی کور ته د راتګ پوښتنه ځینې کوي. د پولیسو قمندان وایي چې ستا په اړه یو چا شکایت کړی دی، ته باید زموږ سره حوزې ته ولاړ شې. دا چې د بشیر په اړه چا اول شکایت کړی او وروسته به څه پېښه شي دا په همدې جالبه ډرامه کې سره اورو چې زموږ همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی ده.
یا رسولتانا نن نشی دیر خوند وکر کور دی ودان چی یارانو تا دغسی ملمستیاوی جوڑوی خدای دی تل خان ودع لرا
مشیر جانا مست یاران دی جوندی وی مطل دی وی چی خانی پا یارانی بس زخستاسی خوندی خوگو یارانو لبرکت خانیم
بشیر جانا تا چی با پخوا ملوستیا جوڑا ولا نو نور یاران با دیم خبر اول خونن نپویگم چی ولی دی یاران ندی را خوکتی
از غم مکوا نور یاران می هم خبر کری او را روان دی نووس زنگ و حلو چی پرلا رایو
زخد چی را روان دی نشاو میلال یارانو سرخوان کوی چه یاران نوی آرز بیابان کاری
یار باشی جانا گل خبره دی وکڑا ریختیام چه یاران نوی سڑی تا مانیم کندوالاخ کاری
غزل جانا یو بلا خبره میرا یادا شوا خبر شم چه کورا نیسی کسانگا
بس دستی او بولا چه رانی ولی میده
بورا والگا تو که ما کوا ریختی آوائی
ریختی آوائیم که این منی داده کوالا دا بس یوازی شایدان یه پاتی دی یو شاید با میتشی دقل تنگو تا ولگوا او سلو رکسو ندیم راکا
یا رسولتانا بختواری چی اکسون تیار پا جیب گیر سردی
یاره بشیر جانا خدای دې ژوندی لره راکه عکسونه دې راکه.
ها دا دی وایخه بل کار وایه
بل ناس ونی وکه چې په دې قواله کې د شاید په صفت ګوته ولګوه. رنگ دا دی ما سره شته
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم ته را دې خوای که زوره وره.
دا دی دغه سره ګوته ولګوه.
دادا گوته میو لگا برا دا خود زلور پانی دی گنا.
او زلور پانی دی پا طولو پانو پانده گوته و لگا و آن دا غلطا گوته و لگا و
دادا دلتا می گوته و لگا و
خیرویسی دا غلطا گوته و لگا و
تو بداری گا دادا دلتا می گوته و لگا و
خیرویسی دا غلطا گوته و لگا و
دای بلا گوتا
خیر ویسی دای و بلا مباتی دا دا گلتم گوتا و لگوا
دا دی دلتم گوتا و لگم او دای هم تو داریم
ما خلاشو
خلاشو؟
او خلاشو خیر ویسی
خاز خلدانا و دی نوی چی دا کور چیلی دای
دا کور تا تم در معلوم دای دیر دیلی دلی دای دور خدر تا معلوم ده لکه پکی اوزی دلائی چه خوزی ندر خیاب
عجیب ده ده با کم کوروی
ما پسی گرزه ده دین دول خاک با سپا واوری.
چدا به چوک وی؟
دادای در اغلب
سلام علیکم.
و علیکم سلام
قماندان صاحب. خدای دی خیر کی څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت غوخته و خو اوس درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي.
څوک وی؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
د وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دا مخامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې؟
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم، له بل چا څخه به یې کور رانیولی وي. ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله را ښکاره کړه، تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي.
قومندان صاحب اشتباه ځنه شوې ده، زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوهیم، همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم را ښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
و سړیا، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرات خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپیره شو.
ولې ولې خدای دې خیر کړي، څه پیښه ده؟
پولیس راغلی دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړي، نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم راسره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریب یې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
لتا به دا خبر څه پټوم، اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه راز پیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي، که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
درنوردن کو هله د چي دا جالب ډرامه مو خو خشوي وي. ل دې سره د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پات رسیږي. تر بل خبرونه پورې مو ز یوسف زدران په پاک او مهربانه خدای سپارم. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی